ورځې 10 بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري د یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې درامه او د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځنګړي ده خو لومړی په مخکې خبرونو ته د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درويشتو کسانو د فتحې مراسم پرون تر سره شول چې د ورستیو سیلابونو په پایله کې مړ شوي. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګو په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د هیواد په لسو ولایتونو کې د مړو شمېر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی و. له لندن خبریدونکي نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼه خبر ورکوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو استازو په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره د سفر ترسره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوي، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو او د یو بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان کې دوه طالبان وژل شوي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پړه پر اوکراین واچوي. مایکل کارپنټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی، مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي چې روسیه د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او متحده ایالاتونو پرون د 400 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته اضافي امنیتي مرسته اعلان کړه. د نوې مرستې په کڅوړه کې د پنټاګون له وسلتونونو څخه د هوایي مدافع مهمات، زغرګاډي، د زغرګاډو ضد وسلې او نور پوځي مرستې شامل دي څو اوکراین وکولی شي خپلې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د روسیې د توغندوي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. پنټاګون د مرسته وروسته له هغه اعلانوي چې اروپایي ټولنې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد یورو نوې مرسته ژمنه وکړه څو د اوکراین پر بندري ښار اودیسه او پلازمینه کیف د روسیې د هوایي حملو په نتیجه کې ویجاړ شوي تاسیسات ورغوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل بیګانی ویډیوي پیغام کې د امریکا له مرستې مننه وکړه. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د هیلو وړانګې ډرامه او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېږي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلې دي چې غنچه ګل د تل په څیر کلي ته سودا راوړې وه، شمس تری بسکیټ اخیستل، خو پلار حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. دا ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دی څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټوله ورځ ته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم، زه به در نږدې شم. دا دی.
بس ته زویا څومره عکسونه اخلي. ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکرې وړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو.
خیر دی وسړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کی.
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمان د درس او سبق وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، او هلته خپله مستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تلم دغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زویا، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو. ته ځان مه خفه کوه، شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا بایلا چې یوه د کار خبره دې وکړه. وښه دی د ما زړه دې خوشحاله که. خیر اوسه و د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړی خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا د پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لرې.
لاره مې ولې نه موښه ځې، خوشي ګیلې ګذارې مه کوه که نه.
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او در سره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري. مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له ستنا ورېندارې نه یو کتاب واخېست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ها کومه دی ملالی تی راړه چې دواړه یې وګورو.
ها دا دی دغه کتاب یادوم. ملالی تی په لوړ غږ وویل سې پکې لیکلي.
واړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دی مینځلیم ده.
شمسا خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده،
سمه ده مورې.
صبر، دا ځان ته چا دی؟ دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیرات و، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیلې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه هم ایښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهیږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې نارات ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم.
ښه نه کوې شمسا، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسا، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو چې ډېر شي بیا مهرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسا، ته پکې څه وایې؟ زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو. آفرین شانسا، راځئ چې چکچکې ورته وکړو. که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم. ښه نو ته څه شی غواړې؟ داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې پکار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
هلکه شاغه حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دی زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس درباندې څه شوي؟
ما تم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلي دي، مصیبت خان له غله نغلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
په څه شي پوهېږي؟ والله که په خاورم پوسې. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوک ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه ولاکې څه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ ښه وخاندئ، غواړئ چې میرا ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې کنه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړې ارمانونه.
خیر نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډغر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کوم نه دی.
چې داسې ده مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
تا
ته اوس غواړې چې هم د همت نه زرګونه وهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم تاسو ووایه، زه فیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې لغلی ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلي نری پیسې رانه وهلې دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکه.
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه و خلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
اے دا چې مونږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به مونږ او تاسو یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه دی بناوي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دی وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره تاسو خود ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
اے نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړي مشته تللې وې کنه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زویم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې ولکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره. یاره تر کوم ځای پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پانځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
عائشه بس زما لور کوي، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خدا سی پونځای ولم چې ټول خلکو ته خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول خونځای ولولې بیا به پونتون غمه کوي.
ډیره ښه ده ملالۍ، کمام درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستری ما اخیستی وای.
سنګینه زویا، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، دې وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چي خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنګې لالا، لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بېله هغه نه په کتابونو مهینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی اوسې سنګین لالا. خیر دی، څو دانې کتابچې او رنګ یې ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه که نه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانه، ډېر پام وکړه چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډېر جالبه دي. دا یوه اضافه بي ټیم هم درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقې لیشئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي
مشئ.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ما ته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسالې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسئ. شیرزمان خان لطانه زموږ تمه همدا ده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه تمې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یوه خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشقلا راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا خو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیوالا، اله لاخره سره سي موټر ډک ده. الی خیجه خیجه خوشحال خیل کلی والا، کوس کلی بار کلی والا، الی خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا ولک تا ته وای.
څه وای استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسه غلی غلی روان دی.
اومیلده ولا رښتیا وای همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وینې لیدم هغه موټر کې بلاړ شم.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی لکه چې ویلیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر کړم. اوهو، تاسې یاستئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زمونږ ځای دی. ته وایه، ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم، بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ښه، خیر دی وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې؟
همداسې چې ته یې په اخستلو کې ورختا وې، موږ یې په بیرته اخستلو کې ورختا یو.
والله فیروز استاد، په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستو کې ورختا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي. هغه هم زرګون، خوشې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دې درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي، او نن چاته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا. من مجبوره و چې په زور به درنه واخلم.
زور مترملا او توره مو تیره، هر څه چې کولای شي وی کوي.
واو استاد موټر ډک شوی دی نه ځی من پتم او ته بیغمه بابا
اوه اله استاد چې موټر ډک شوی دی همت سره بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبت بیا به سره حساب کوو
لاس د خلاص توره دی تیره
شیر زمان خانه پویگه ژوند ته پراتک دی ډیر خوشاله شو
خوشاله اوسه یاکا وای چیرته چې زړه لاړ شي هلته پخیم زی
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه چې هره خبره د کاڼې کرکوي
واخله چای د چې سړیږي دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوان در کړي
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې کرار کرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنارګله رښتیا خوشاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږې او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنارګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی ښې اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زه یې منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ما ته یې راکړي دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې اکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بېل د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې پکل تا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سر ته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لېږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی لا پاتې دی تر اوسه مې حج هم نه دی کړی یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم
ډېر سر زوره سړی یې
ښه ده ښه ده ما ته سردوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې ه آفرین دې وي نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوه کړم چې ته هم پوه شې والکه شیر زمانه
ها پلار جانه څه دې ویل
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم
مه کوه و سړیه هغه هم ځوان دی بې تجربې دی کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې
زه ورته دا حق نه ورکوم پوه شې که نه والکه شیر زمانه
سلام علیکم
راشه دخوا ته کینه دلته کینه آفرین
خدایه توبه
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره موږ یوه شېبه یوازې پرېږده پوه شوې ورته
ښه سمه ده دا دی لاړم
پلار جانه څه دې ویل راته
ښه مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وی دا رښتیا ده
هو پلار جانه لږ کار مې درلوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته
دواړو ته پلار جانه
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه ولی دی آغوی کورونو کی دوڑی نپی لگی ده چه تا ورطا مل مسیح وگر حق خدا ده چه تا تا آغوی دوڑی در کری وی تا تا
دی ولس خبره و او بلا ده چه در طول پلان زما و دی آغوی نو
تا اوز دی سادا تا وگره که تا ورطا مل مسیح که ولی نخپل حجره تا بده رو سی وی
پلار جانا ما زکه دی خوشالخیلو کلی که ورطا مل مسیح جوڑه کرده چه زیو مقصد لرم
زستال ټولو پلانونو خبر یم پوشه کنه پلان په خپل کلی کې هم عملی کولای شي
پلار جانا ما په دې حق لا ډیر فکرونه کړی دي زه چې کوم کارونه کوم هغه دې یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم او د خوشحال خیلو کلی هغوی ټاکلی دی
د څه شي اداره
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانا
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه
پلار جانا زستا له جنجالونو او دخمنیو سره کار نه لرم زمونږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دی دې ادارې ته دوست او دخمن یو شان ارزښت لري
غلی شه خدای دې خوار که تا ته اوس ځان نابغه او موږ در ته کم عقلان ښکارو ته ما ته اوس هم همغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله
پلار جانا زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم
یوه او پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خیلو کلي ته لاړ نشې هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې پوه شوې که نه
درنو اوریدونکو تاسو با اوریدلی وی چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو درس او تعلیم دې بس دی ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي ورکیږي غلا کیږي ضایع کیږي خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي شیرزمان د خوشحال خیلو کلی ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله د خوشاله او روغ پوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار را پیلولای شي په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصېږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولي یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستل شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستل چې څه مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راند باندې کېښود، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي، کرا کینی هلته نوټ وایي چا زده نه بیخي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده، که نه چې زده دې هم نه وهي دي، ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته. استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي چې دی ووهه، صنف نه هم زړه تورېږي، استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده، چې هر خواته یې کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نه شي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریح باندې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کی. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچری یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، وو وهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ پټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره څه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سخت وي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولی اگر کوم موضوع سخت وي، دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال، ګروپی کارونه دي چې زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چې دي زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هغه چوکۍ باندې نشي، در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي چې باید موقعیتونه تغیر شي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه، د کلیسه، د په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کړېږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده. په هماغه ساعت کې هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونه د استعمال کی لیو میتود استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر آسان دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه آسان موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاگرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور سره کورنۍ ده زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره یې بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي دا شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او دا ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزمه فارغ یم ګوټ ټو ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم چې کله ورسم سیوی برم د تا کاري تجربه چیز ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کړم زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم په ماره غلی د داوس هم په همدې ستونزه کې یم
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي ښه لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي خو داسې خو نه کېږي دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي
دلته تربرونه دي د افغانستان خو د حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي زه داسې نه یم باید تربرونه زکام راسم هغه پورته زکات یم دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره زید کوي چې دا څنګه نه ما دي تروزه نه مانه پورته سو یا ما نه مازې دي مانه پورته سو یا دي خلاص وي یعنی ما زه څنګه وي وظیفه بلري او زه به کار شوانی کوم داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي
ښه به دوی زده ول ښه ماهر وي دوم فرصتونه وګوري ستونزو پسې وګرځيږي مثلا تاسو هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې رايوځای کړي پر باندې فکر وکړي د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي وی ګوري چې کوم ستونزې ده هغه تاسو زمينه مساعده څنګه کولای شي دا هغه ستونزې مارکیټ کې یا بکار یا په برخه کې موجود دي لغون تسفده کې انده کاري سیاست نه است یو هفته یو میاسي او کال کار کوي او نور پرې دي
د پیسو نه درلودل هغه ستونزې ده چې ډیر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري
ګوري چې یو ځوان یو طرح ځان سره ولري اډیا ولري خو اډیا د صدا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کی چې زه دغه یو فکر لرم یی د مشارکت په نوم دی یو کار وکړه کار دا دلته افغانستان کې وبد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کی ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخسره ونی اما کنټرول باید اما پروتوکول باید اما خطونه باید سره لیکلی وسی تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیول سره چا سره مرسته کوي نو تاجر لا زروانه چې کې لسلک افغانه درکې شلک سلک درکې ما اړیا به استایي تازه سره به شریکی نیمستوي نیمې زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سحر وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه به تر لاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي
که هم سړی که ناکام هم سي ولې په دې ارزښت د تجربه وکړي ځکه ډیر څه په لاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت ول جوړ ده سموږ همیشه د ښوونځي او پانتون د ډول روزل سوي سمو باید له نور سرکار وو مو باید د یوې ادارې برخه اوسېږو مو باید په یو جي کې کار وکړو مو دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کوو یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته دوهم ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي د هغو علاقمندي او زما علاقمندي که دی غاډیا او د ماډیا پارک کوي که تری وایډیا ناکام هم کې تاسو د سلو نور وایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژني نو په ټوله کې تاسو دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامه یې ما ول دوم ناکامه کړي خو درې مې ډیر ښه کامیاب کم یو دلیل هم دا اوس یو غی نه ما کاپیان زبان دی کټه واسطه او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې واځي اول ایډیا ولاړه ډېرې وخت اول ایډیا کله چې ممکن خلک نه ته چونه کې مونږ ته د نورو ایډیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لوړنی کې خو نه چلیږي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما در ته ویل کسب ته باید په یو دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمله تعقیب کوي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دي په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دي په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغه سي نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمينه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده کنه دوی به پیسو هم کولای شي او کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې ترته پیدا کوي نه
او کپلمړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته دفتن ته 1 میلیون ډالر ورکړي هغه آسان کولی شي 2-3 کورونه ور باندې واخلي په کرایه ورکړي دا یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې ایدیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري. هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انترپرنور متشبث هغه څوک دی چې د ایدیا څخه کولی شي خپل د ایدیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي، یو میلیون افغانۍ جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده، اما د ده ایدیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استعلاد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه ایدیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکوره شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول شي، نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایدیا د روشتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري، دوی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی شي چې یو ښه ایدیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعضې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپله په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. درېیمه مرحله یې دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځاینه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایدیا لري، اول کار چې دوی کوي ځي دفتر نیسي، بیا یا د دې کې چې عاجل یو ویب سایت اوسه جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید شانه باندې مصرف نشي، خو څنګه ځوانان چې پیسې نه لري، باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه، خپل ایدیا پخه کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودرې دی، عاید رامنځته شي، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایت دا شان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید ډېر کوشش وکړي جوراتوکی. که تاسو او بیریره چې دا کار نکیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښې. نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی ونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، تبې دی دنا وې دی دنا ورنزم، تبې دی دنا وې دی دنا ورنزم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وختاپ کومال ار دینا واستما، وختاپ کما کما کمال ار دینا واستما، واستما وختاپ کومال ار دینا واستما، وختاپ کما کما کمال ار دینا واستما،
ما دخته که بمرم وطن پخده سپارما پکم دخته که بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي